تر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستانی مالونه له دې لارې افغانستان ته وردیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې سږکال په ننګرهار ولایت کې د غوښنو، چرګانو او هګیو تولیدات زیات شوي دي. د دغه وزارت وین لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړي رب کې څه باندې 103,000 د چرګانو هګۍ تولید شوي وي، خو په دویم رب کې دغه رقم 4,16,000 ته لوړ شو. همداراز د 1995 کال په لومړي رب کې 103,000 قطع غوښ چرګان تولید شوی وو، چې په دویم رب کې دغه رقم 1,550,000 قطو ته ورسید. نوموړي وویل چې پخوا افغانستان د پاکستان له تولید چرګانو او هګیو څخه استفاده کوله، چې له دې وروسته به له خپلو محصولاتو څخه استفاده وکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت غواړي چې په ټول هیواد کې د چرګانو د ساتنې صنعت ته وده ورکړي. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1,290 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2,450 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,010 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 1,050 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 1,050 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 20 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني 19 افغانۍ او بیا پوله، او زر پاکستانی کلدار 520 افغانۍ.
قدر منو اوریدونکو، موږ بیا هم د ازادۍ له رادیو نستاسو په خدمت کې یو. یو ځوان افغان چې د زرهاو پناهغښتونکو په څیر له ترکیې نه د مدیترانې په سمندر کې یونان ته رسېدلی و، تر ډېرو کلونو وروسته له یوه داسې پلان سره دې سیمې ته ستون شوی چې ښایي ډېر خلک له مرګه وژغوري. دا افغان ځوان مهدي صالحي نومیږي او غواړي چې د بې پیلوټه الوتکې په مرسته د هغو پناهغښتونکو ژوند وژغوري چې د ده په څیر د مدیترانې په اوبو کې اروپا ته د تېرېدو هڅې کوي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلالزی په رپورټ کې.
د پناهغښتونکو لپاره بې پیلوټه الوتکې د مهدي صالحي د پروژې نوم دی. صالحي او د ټیم غواړي چې د دغه پروژې په مرسته هغه پناهغښتونکي چې په سمندر کې له ترکیه یا له لیبیا، یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته د تیرېدو هڅه کوي او وخت نا وخت د کوچنیو بیړیو د ډوبېدو یا په سمندر کې د توپان لامله د غرقېدو له خطر سره مخامخ کیږي وژغوري. د مهدي صالحي د پروژې هدف دا دی چې په سمندر کې د پناهغښتونکو د ډوبېدو مخنیوي وشي او یا لږ تر لږه سمندري ځواکونه د هغوی د موقعیت په اړه ژر تر ژره معلومات ترلاسه کړي او مرستې ورواستوي. د دوی بې پیلوټه الوتکې کولای سي چې د سمندر په هره برخه کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په صورت کې موقعیت څرګند کړي او د خلکو د وضعیت په اړه معلومات وچته واستوي. په دې ډول به د ژغورنې کارکوونکي پرته له دې چې وخت ضایع کړي د غرقېدو له خطر سره د مخامخو خلکو د ژغورنې لپاره وردانګي او د اړتیا وړ مواد به هم ورسره وروړي. مهدي صالحي د یونان په لسبوس ټاپو کې د دې پروژې د پیل تکل کړی، ځکه زیات هغه کسان چې د افغانستان، سوریه او د افریقې د شمال له هیوادونو تښتي له ترکیه یا لیبیا د مدیترانې په اوبو کې د یونان لسبوس ټاپو ته رسېږي. مهدي صالحي ویلي چې دی 15 کلن و چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د سختیو له امله تیښتې ته اړ شو او د زیاتو افغانانو په څیر اول ترکیه ته ولاړ او له هغه ځایه په یوه پلاستیکي بیړۍ کې د مدیترانې په سمندر کې اروپا ته ورسېد. مهدي صالحي اوس په نیویارک کې اوسي او هلته د پارسنس په نوم د تخنیکي وسایلو د طراحۍ په ښوونځي کې ښوونکی دی. مهدي صالحي او د هغه میرمن کریستین کرش له نیویارک د دې پروژې د عملي کولو لپاره لسبوس ته تللي دي. دوی د بې پیلوټه الوتکو ډیزاین د خپل پوهنتون په مرسته جوړ کړی دی. هغه بې پیلوټه الوتکې چې دوی ډیزاین کړي سیارې کمرې لري او کله چې د سمندر پر سر پرواز کوي پر یوه ځانګړي ویب سایټ مستقیمي یا آنلاین خپرونې کولای سي. په دې ډول سمندري ساتونکي کولای سي چې د سمندر له ډیرو لرو ځایونو حتی د دې بې پیلوټه الوتکو په کمرو کې اخیستل شوي فلمونه وګوري او د خطر ځای وپیژني. مهدي صالحي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دی غواړي دغه پروژه لا پراخه کړي او سترې بې پیلوټه الوتکې هم جوړې کړي څو د ده په وینا د زیاتو خلکو ژوند له مرګه وژغورل سي.
د ازادۍ رادیو په څپو کې به له یونان څخه راوګرځو د کونړ غرنۍ سیمې ته. د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې له څلورو کلونو وروسته د واکسینو کارکوونکو ته اجازه ورکړل شوه چې له پنځو کلو کم عمره ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین ورکړل شي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري نه اورو.
په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی وای په تیر کمپاین کې د شلتن په نوم هغې سیمې ته رسېدلي چې په تیرو څلورو کلونو کې وسلوالو مخالفینو دوی ته اجازه نه ورکوله چې کوچنیانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي او د واکسینو د نه رسېدو په وجه هلته څلور ماشومان د ګوزڼ په لاعلاجه ناروغۍ اخته شوي دي. فضلی وای دغه پرمختګ یې په یاد دره کې د قومي جرګو په وسیله د ترسره کړي کمپاین په برکت ترلاسه کړی او پنځه څلوېښت سلنه ماشومانو ته واکسین رسېدلی دي.
د دې خلکو د اجازې په خاطر باندې هلته ځانګړی کمپاین تېر شو.
د عامې روغتیا رئیس وایي د شلتن په پنځه څلوېښت سلنه ساحه کې د دولت وسلوالو مخالفینو د واکسینو رضاکارو ډلو ته اجازه ورکړې خو په پاتې پنځه پنځوس سلنه ماشومانو کې ډېرې د کوزي پښتونخوا د باجوړ او سوات څخه کونړ ته د راکډه شوو مهاجرو پورې تړاو لري او دغه کورنۍ نه غواړي چې کوچنیانو ته یې د پولیو او نورو ناروغیو ضد واکسین وشي. فضلی وای هڅې کوي چې په راتلونکو کمپاینونو کې د کونړ ټولو سیمو ته د ګوزڼ واکسین ورسوي او هیڅ ماشوم ترې بې برخې پاتې نشي.
امیدوار دې ته چې انشاءالله تعالی په لږ وخت کې موږ کولای شو چې کونړ یو سهم
د کونړ اوسیدونکو له ټولو کورنۍ غواړي چې د دوو څاڅکو واکسینو په ورکولو سره خپل ګلالي ماشومان د یوې لاعلاجه او وژونکې ناروغۍ وژغوري. دیدار وای
پولیو یوه خطرناکه ناروغي ده. ماشومان چې په دغه مرض باندې اخته شي نو بیا د تل لپاره خلکو ته محتاجی. نو زموږ غوښتنه د ټولو خلکو نه ده خصوصا د کونړیانو نه چې خپلو ماشومانو ته دغه واکسین وکړي ترڅو د دوی ماشومان راتلونکي کې دغه محتاجۍ نه خلاص شي او دغه مرض نه وژغورل شي.
خلک وایي دینی عالمانو قومي مشرانو او دولتي مسولینو ته پکار دي چې په هیواد کې د ګوزڼ مرګونی ناروغۍ د ختمولو لپاره نه ستړي کېدونکي او په اخلاص هڅې وکړي. په کونړ کې د عامې روغتیا مسولین په داسې حال کې د پولیو ضد واکسینو په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې اوس هم په هیواد کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي چې څلورې د کونړ په شلتن، یوې په هلمند او بلې په قندهار کې ده.
د ازادۍ رادیو د دې یو ساعته خبرونه پاتې برخه د بشري حقوقو او د ښځو لپاره د نیمه نړۍ خبرونو ته بیل شوې ده چې یو په بل پسې تاسو اوریدو ته رابول.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی ښارونو کې په سل اشاریه پنځه صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د قانون او بشري حقوقو د نقضولو د مواردو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د معلولینو د څانګې مسؤول حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، که لومړی اوریدونکو ته د قانون او بشري حقوقو د نقضولو د مواردو په اړه معلومات ورکړي.
ځینې عوامل دي چې د قانون د حاکمیت هم د بشري حقوقو د نقص دی. مثلا اذا فساد اداري دی، اداري فساد دی چې په ځینې حلقاتو کې یا هم اداراتو کې یا وزارتو کې په دې مسایلو کې هغه حق چې د ټولنې د وګړو یا هم د ټولو دغه د خلکو د عام خلکو هغه حقوق دی چې په ادارو کې باید خلاص سي، اما په اداري فساد پاساز باندې دغو کارونه نه اجرا کیږي. دوهم دا ده چې کامل آگاهي نه لري د قانون نه، د بشري حقوقو نه، یا د هم د خلکو د وګړو د خلک څه حقوق لري آگاهي نه لري. دوهم عامل دا دی. دریامې د حکومت ضعف دی. حکومت نسی کولای چې کنټرول کړي په خل ادارې، یا هم نسی کولای چې پخل پ پ پ صلاحیتو پ پخل قانون نسی کولای ارتا عملی کولای څلورمه مثلا د عدلی او قضایی د نهادونو ضعف دی چې هغه دوه هم ډیری فساد مثلا ویل کیږي چې په دې اداراتو کې شته دی د عوامل دي چې قانون مثلا نقضیږي یا د بشري حقونو مثلا نقض.
ملک زاده صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له یادې ستونزې څخه د وتلو لپاره باید کوم کارونه ترسره سي؟
په دې چې په دې مسالو یاد د حل لاره دا ده چې مبارزه فساد سره، مبارزه سره په جدي شکل، یعنی په بنیادی شکل، په اساسي شکل د مبارزه وسی ترڅو چې دا فساد د منځه لاړ سي. دریم د ټولنې د بطن تقویت وسی، مثلا بل خلکو ته د آگاهی ورکړل شي، دولتي او عام خلکو ته ټولو ته باید آگاهی ورکړل شي چې د فساد نه د لاس واخلي، مثلا په اسلامي پلارو باندې، په قانوني پلارو باندې. او بل چې څوک چې فساد کوي هغو ته د سخته مجازات د پیش بینی کی. بل مثلا ځوابګوی دی وی، او اس خلک دی وی چې مثلا ځواب ورکی، شفاف ځواب دی ورکی، کپیداری په هر مسایلو کې چې کپ دولت کې، کپ اجتماعي کې، کې څوک چې قدرت دی ادم مسایل لري هغه دی باید ځوابګوی خلکو ته، عام خلکو ته او دولت ته.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
اوس مون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مون پس مګه کینو مون د خپل مشران سره هیله راو سمون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ وبو باندې بس لیست
وکړ چې محکمې
لخوا ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواژیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتنې په توګه د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون تر دا مهاله د دې ستونزې د مخنیوي په برخه کې کوم کارونه ترسره کړي دي؟
د بشری حقوقو کمیسون یو خو د آگاهی مسائل دی چې د یو اساسي کار دی چې خلکو ته آگاهی ورکړي، تعلیمات دی چې خلکو ته مثلا د بشری حقوقو تعلیمات ورکړي، بل حمایتي شوبې یا بخشونه لرو منګه چې د هر بخش مثلا د خزو بخش د حمایت لپاره بیل بخش لرو، د مثلا د اطفالو چې بیل بخش لرو، مثلا د معلولینو بیل بخش لرو، د تعلیمات او همدغه سي، ځکه چې همدغه کسان دي چې د دوی حق په ټولنه کې نقضیږي. موږ د بشري حقوقو کمیسون په دې په حمایت په خلکو په آگاهی باندې په دې مسایلو باندې.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسعوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د هغو ښځو په ستونزو خبرې کوو چې موټر چلوي. یو شمیر موټر چلوونکي ښځې شکایت کوي چې د موټر چلولو پر مهال د ځینو نارینه لخوا په مختلفو بڼو ځورول کیږي.
هر کله چې زتلنی ماماته کله ناریوی کله میراث قیدی اته کله کله د کور نتر کوم زی پر چې زما مزایمت کوي تعقیبی د سینور مزایمتونه چټیات وي
په دې حق له بعد موټر چلوونکو میرمنو ګلې او د اړوندو ادارو د مسولینو ځوابونه واوري دا خبرونه ز مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له وګمې جبارخیل نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو په ننګرهار ولایت کې یو میرمن په خپل کور کې سوځول شوې ده د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ویلي چې د غپیخې د بیسودو ولسوالۍ اړوند د اکمالا توپیز په سیمه کې رامنځته شوې ده نوموړي زیاته کړې ده چې دغه میرمن شیبا نومیده او په خپل کور کې سوځول شوې ده هغه ویلي تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه میرمن د چا لخوا او ولې سوځول شوې خو په وینا یې خوند او خسر یې د پلټنو په موخه د پولیسو لخوا نیول شوي دي د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د بروکسل ناستې لپاره یې په یوې جامع طرحې کار کړی او د بروکسل ناستې ته یې چمتو کړی ده د دغه وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي چې دوی د ښځو په برخه کې مهمې لاسته راوړنې ترتیب او جمهوري ریاست ته استولي څو د بروکسل په ناسته کې مطرح کړي میرمن وردګ همدارنګه ویلي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره یوه طرحه هم چمتو شوې ده تاکل شوی چې د بروکسل ناسته د روان میلادي کال د اکتوبر په 4مه او 5مه په بلجیم کې جوړ شي د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي د دې ناسته په څنډه کې د افغان میرمنو وضعیت د څېړلو لپاره یو کانفرنس هم جوړیږي د بغلان ولایت په گزرګاو ولسوالۍ کې ولسکلنه نور جمالا د دې لپاره چې لور یې زیږولې وه د خسرګنۍ د کورنۍ د سخت شکنجې له امله وبشل شوه د دې ولایت د ښځو ریاست رئیس خدیجی یقین ویلي چې دغه میرمنې شل ورځې مخکې و ماشوم نړۍ ته راوړې وه او خسرګنۍ یې په همدې جرم وژلې ده د میرمن یقین په وینا د وژل شوې میرمنې پلار د خپل لور د شکایت او شکنجې په اړه د ولسوالۍ د چارواکو سره خبرې کړې وې نوموړي ویلي چې مسؤولو چارواکو دغه موضوع قومي جرګې ته وړاندې کړې وه خو جرګې بیا دغه میرمن د هغې خسرګنۍ ته ورسپارلې وه د مسؤلینو په خبره د وژل شوې میرمنې خسر نیول شوی او د پلټنو لاندې دی قدرمنو اوریدونکو په افغانستان کې ښځو لومړی ځل د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال ډرایوري پیل کړه په هغه وخت کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر ډیر کم و خو په راوروسته کلونو کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر زیات شو د شخصي موټرو ترڅنګ لینی موټر هم چلول خو کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او هر څه یې له خاورو سره خاورې کړل د ښځو دغه ډول فعالیتونه کم او کمرنګه شول په تیر 14 کلونو کې د افغانستان په ځینو لویو ښارونو کابل هرات مزار شریف او نورو کې میرمنو یو ځل بیا هڅه وکړه چې خپل شخصي موټر په خپل وچلوي په دغه موده کې ډیرو ښځو د ترافیکو په ادارو او شخصي کورسونو کې موټر چلول زده کړل او د موټر چلولو لیسنسونه یې ترلاسه کړل او د خپل ستونزو د هوارولو لپاره یې موټر چلونه زده کړه د کابل اوسیدونکو رویا چې خپل شخصي موټر لري وای دا په خپل موټر چلوي ډیر د خوخي احساس کوي او کله چې نارینه په کور کې نه وي دا په راحتي موټر چلوي
د پي شام ضرورت پیدا شته تفلار شفخانه
کله کله اند شپې 2 بجې هم ضرورت پیدا شوي او خپل ماشومان می په موټر کې ډاکټر ته بيولې دي یا کوم د خوخي محفل وي او تر نا وخت پاتې کیګو نو زه په خپل موټر چلوم تر اوسه می هیڅ د ناراحتۍ احساس نه ده کړی او په دې برخه کې هیڅ ستونزه هم نه لرم حتی کله چې می موټر اوارس پیدا کوي مثلا د موټر کش کمیږي یا لایډرونه سستیږي او یا ټایر پنچریږي دا ټول په خپل جوړوم او په هیګم پرې خو د دې ټولو لاسته راوړنو ترڅنګ د فرهنګي او ټولنیزو دودونو لامل چې زموږ پر ټولنه حاکم دي میرمنې په دې برخه کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي د ډرایف پر مهال د ځینو نارینه وو لخوا ځورول کیږي او ډیری میرمنې له دې عمله چې مزاحمت ورته کیږي موټر چلولو ته زړه نه ښه کوي او یا د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي د کابل ښار یو بل اوسیدونکي تمنا سدي چې کارځای ته په خپل موټر کې تګ راتګ کوي وایي زه چې کله موټر چلوم خلک می ډیره ځوروي او لزه د موټر را سره جنگوي نو موري له ترافیکو هم ګیلمنه د وایي وخت نا وخت د ترافیک پولیسو لخوا په لارو کې دارته ویل کیږي چې غلي د کور کې کینا ستایڅ په موټر چلولو
ما می خوام که درایف کنم، ضرورت هم دارم.
زه غواړم موټر وچلوم او ډیر ضرورت هم لرم. کله می چې خاون نی سهار دفتر تزم په لار ډیر غنه ګونې موټر نه پیدا کیږي. وړه لور می هم وړکتون تبیایم، نو مجبورم چې په خپل موټر وچلوم. په لار کې لډی رستون سره مخ یم. خلک ډول ډول خبرې کوي او تر ټولو بد خلادا چې کله را سره کوم د کورنۍ غړې په څنګ کې ناستي او زه موټر چلوم، بیا نو ډیر کنځل کوي. ډیر وخت زما له موټر سره خپل موټر تکروي. څو ځله مې موټر رنګ کړ. ترافیک هم د دې په ځای چې له میرمنو سره مرسته وکړي راته وایي، خورجانې سای څه چې موټر چلوي، قرار دې کور کې کینه، یو موټر کرایه ونیسه او مشکل دې حل کړه. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون محصله بهشته چې په خپل موټر چلوي وایي، دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې خپل موټر په خپله چلوم، خپل او د کورنۍ مشکلات مې حلوم. نوموړې وایي، زما په وجود کې هم لکه د نارینهو په څیر توانایي شته او باید ګټه ترې واخلم.
اول خو د یوې میرمنې پیس باندې زه ویاړم چې ډرایور یم، او په دې ټولنې کې زه د یوې میرمنې پیس باندې ډرایوري کوم. دا زما د کورنۍ لپاره یو سهولت ده چې زه ډرایور اوسم، خپل مشکلات رفع کوم، او ماته ویاړ دی چې زه خپل مشکلات خپل حل کړم، ځکه خدای پاک ماته سالم وجود راکړی دی او د سالم وجود نه ګټه اخیستنه فرض ده.
اغلی بهشته د موټر چلولو په جریان کې د خلکو لخوا د زورولو یادونه کوي. وایي، کله چې موټر چلوم خلک مختلف عکس العملونه ښیي. څوک مې موټر له موټر سره ټکروي، څوک کنځلې کوي، او آن یو ځل دومره تهدید شوم چې زموږ کور ته یې تهدید لیکونه راواچول او دای راته لیکلي و چې نور موټر مه چلوه.
هر کله چې زه تللی یم، ماته کله ناری وي، کله مې لاس قید وي، کله له یو لاس نه، کله له بل لاس نه، حتی کله کله د کور نه تر کوم ځای پورې چې ځمه مزاحمت کوي، تعقیبوي، سندره په زور پلی کوي او داسې نور مزاحمتونه چټیات وایي. او ما سره داسې شوي دي چې تهدید شوي یم، یا به د خپلوانو یا بېګانهو داسې تهدید راته کړی دی چې ته یو میرمن یې، یو میرمنه ته سیاسري نوم یې ماخستی دی چې وایي سیاسره یې، ته څه حق نه لرې چې ډریوري وکړې یا دلته ته موټر وچلوې. تهدید کړم ډیر سخت، حتی داسې تهدیدات وو چې زه خپله وویرېدم، او هغه شخص دومره تهدید کوم چې تر کوره پورې تعقیب کوم، حتی کور ته یې خطونه واچول، تهدیدنامې اچولې، د مرګ، د ژوند، د هر څه. هغه ته څه بدبختیانې چې په ټولنه کې تم په ښځو باندې کېږي، دا څه تهدیدات چې و ماته نو
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي. www.azadiradio.com. ځینې خلک د میرمنو له موټر چلولو سره مخالفت لري او دا کار ورته ننګ او غیرت ښکاري. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په ګډون چې په دې نږدې وختونو کې میرمنو ته د ډرایف اجازه ورکړې، په نورو اسلامي هیوادونو لکه پاکستان، ایران، عربي متحده امارات، انډونیزیا او نورو هیوادونو کې میرمنې په ډاډه زړه موټر چلوي او په دې برخه کې هیڅ ډول ممانعت نشته. په دې اړه به د کابل د دوه اوسیدونکو غلام حیدر او وحید خبرې هم واورو چې د ښځو د موټر چلولو په هکله څه نظر لري.
دا خو به در خپل مور خور لري، باید په ښه نظر وګوري ورته. دا څه که نه بهر کې مشته، پاکستان کې، مسلمانۍ ده، عربستان کې، دوبی کې، کویت کې، هر ملک کې، دلته ښځې نارینه ټول هغه موټر چلوي. هلته خو دا خبره هم نشته، ولکه څه ورته وګوري. افغانستان د ګپراو دي پرزې ورته وایي، هر څه وایي کنه کمزل کوي. دا هو دې څومره ښکلی ده، داسې ښځو ګور راځه سره زیات دا څه کار دی.
ما منزه خوځه تاسو درک جیوی چې دا خوځه مناسبه نه وي. شرایط خراب دي، خوځه باید کوټ کینی او دې شي چې تا کارونه کیګنه او که مونږه کو نه شو ډرایوري کوي، خوځه مثال کنه مونږ مخالف یو.
لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل، ځینې موټر چلوونکي میرمنې د خلکو او ترافیکو د مزاحمتونو لامل له موټر چلونې زړه تورې نشوي دي. خو د ترافیکو د ریاست مدیر مل پاسوال سید محبوب سادات وایي، ترافیک له ټولو موټر چلوونکو سره یو ډول چلند کوي، او که کومه میرمن د ترافیکو لخوا ځورول کیږي، موږ سره د تماس ونیسي، د ستونزې ته یې جدي رسیدګي کوو.
ارتباط به یې که ګویا در داخل شهر طرف منصبین پلیس ترافیک
په دې اړه چې ځینو خویندو شکایت کړی چې د موټر چلولو پر مهال د ټرافیکو لخوا ځورول کیږي او لازمه همکاري نه ورسره کیږي، دا خبرې حقیقت نه لري. د ټرافیکو مسؤلیت دا دی چې له ټولو موټر چلوونکو سره له قانون سره سم چلند وکړي. که کومه خور له ټرافیکو نه شکایت لري او یا په ناحقه کوم ټرافیک ځورولی وي، موږ ته د مراجعه وکړي. موږ به د قانون مطابق ورسره چلند وکړو.
با ما معرفی کنم، انشاءالله مطابق به قانون با او برخورد بگیرم.
درنو اوریدونکو، خدا دا چې موږ په دې موضوع لزان سره غور وکړو، د نورو حقونو او خاري آدابو ته درناوی وکړو. موټر عادي وسیله ده، کای خزي یا نارینه چلوي دوی د ترافیکو د قانون په اساس مساوي حق لري. هله دا پولیس هم دې موضوع ته توجه وکړي او هغه کسانو سره چې نورو ته مزاحمت کوي قانوني چلند وکړي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. تر بیا مو په الله سپارم، خوشاله اوسئ. Yeah.